نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه عطاو الله خوګرنه یم او تاسې هنداره خپرونه اوري. د 2025 کال د ډسمبر په 4مه ایران رسمن اعلان کړی چې افغانستان ته له کډوالۍ ستانه شوو افغان زده کوونکو ته به د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي. دا پروګرام چې د ایران د کورنیو چارو وزارت له لارې اداره کیږي، د شاد پلیټفارم له لارې عملي کیږي او د نړیوالې ټولنې په مرسته به د ډیجیټل وسیلو په مرسته تطبیق شي. دا ګام به د هغو شاوخوا 270,000 افغان زده کوونکو لپاره دی چې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي، چیرې چې دوی د تعلیم له حق څخه برخمن ول. د څارونکو په اند دا پروګرام مثبت تاثیر لري. لومړی دا چې دا د افغانستان د تعلیمي بحران په وړاندې یوه مهمه هڅه ده، ځکه چې په دغه هیواد کې د شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له ښوونځیو څخه بهر دي. افغانستان چې دا مهال د طالبانو تر واک لاندې دی او دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، د ایران لخوا د آنلاین زده کړو بهیر کولی شي د محرومو نجونو راتلونکی روښانه کړي. دغه چاره د هغه کورنیو لپاره ځانګړی سهولت رامنځته کوي چې یوازې د انټرنیټ په لګښت سره به خپلو لوڼو ته د زده کړو زمینه برابرول غواړي. د شاد پلیټفارم چې په ایران کې د کووید-19 پر مهال په ایران کې د میلیونونو زده کوونکو خپل کور له ځان سره یوځای کړی دی، په افغانستان کې هم د آنلاین زده کړو لپاره سرچینه ټاکل شوې ده. د دغه چارې پر وړاندې په افغانستان کې ځینې ننګونې هم شتون لري چې د انټرنیټ ضعیف لاسرسی، یوازې 40% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري په افغانستان کې، د برېښنا ستونزې، همداراز امنیتي ګواښونه او تر ټولو مهمه د طالبان له لارې د نجونو تعلیم محدودیت عمده خنډونه دي. همدارنګه د تجهیزاتو ویش او د زده کوونکو ثبتنه هم ستونزمن کېدای شي. دا خنډونه کولی شي دا پروګرام مؤثریت کم کړي او د نابرابرۍ زیاته کړي. په ټوله کې د دغه اقدام پایلې مثبتې دي چې له امله یې د محدودیتونو پر مهال نجونو او ماشومان له کډوالۍ او نور لګښتونو پرته په خپلو کورنو کې یوازې د انټرنیټ په لګښت سره زده کړې ترسره کوي. که له ایران سره د نړیوال ټولنې ملاتړ اوسي او په افغانستان کې طالبان پر وړاندې خنډونه رامنځته نه کړي، نو د دغه پروسې د کامیابۍ نهایت خوشبیني شته. په همدې موضوع د تهران رادیو په هنداره خپرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث لرو، خو اوسه یوه لنډه دمه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانې خپرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وتلیو شنانډو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلی شئ.
د تهران رادیو درنو اوردونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسې خپرونه اوري هنداره، چې ایران پلان لري په افغانستان ته له دغه هیواد ستانه شوو افغانانو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي. همدې موضوع ته ځانګړې شوې بس کې را سره د مسایلو کارپوه ښاغلی مسعود حقمل او لیکوال او ژورنالیست ښاغلی فقیر محمد فقیرزی میلمانه دي. بس له ښاغلي فقیرزی صاحب څخه پیل کوو. فقیرزی صاحب، د ایران لخوا افغان زده کوونکو ته د آنلاین زده کړو بهیر پیل کېدو اقدام څنګه دی او ستاسې په نظر کومي تخنیکی ستونزې هم د دغه چاره پر وړاندې ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران له لوري افغان زده کوونکو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابرول یو مثبت او ګټور اقدام دی، ځکه د یو گاونډي په حیث د بل گاونډي تم هم همداسې کېدلی شي چې په خونیزو علمي دغه راز فرهنګي مسایلو کې گاونډیان باید د یو بل لاسنیوی وکړي او د هغې گاونډیو لپاره د مثبت اقداماتو یو بیلګه وګرځي. بالکل ختمت یې کېدلی شي، ځکه په دې اساس ګڼ افغان زده کوونکي چې اوس لپاره د اقتصادي ستونزو له امله یا د اسناد د نشتون له امله دوی حضوري زده کړو ته لاسرسی نه لري، نو یقینا سره دا پروګرام کولی شي هغوی ته ارزانه، خوندي او دوامداره تعلیمي فرصتونه په لاس کې ورکړي، او د مهارتونو د پراختیا، د معیاري نصاب ګټه او د زده کړې د دوام زمینه ورته برابره کړي. افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ البته لاسرسی کمزور دی، یا ډیری ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، او که لاسرسی لري وسایل نه لري، دا یو ستونزه ده. اړینه ده چې افغانستان کې حاکم نظام او د دې ترڅنګ هغه هیوادونه چې په دغه برخه کې د آنلاین زده کړو زمینه برابروي، کولی شي چې افغانستان کې هغو ځوانانو ته د انټرنیټ د ښه کیفیت سره زمینه هم برابره کړي او با کیفیت انټرنیټ ورته برابر کړي. یعنی د دې ستونزې حل یوازینی دا ده چې ارزان او با کیفیت انټرنیټ باید دوی ته برابر شي، د برېښنا د نشتون له امله سولر سیستمونه او بدیل انرژي ورته چمتو شي، زده کوونکو ته باید د دې ترڅنګ ارزانه ټابلیټونه یا موبایلونه ورکړل شي، هغه زده کوونکي چې ناچاره دي یا لاسرسی ورته نه لري، ځکه افغانستان کې له اقتصادي اړخه زیات شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو پاتې دي، خصوصا په کلیوالو او لري پرتو ولسوالیو کې انټرنیټ لرونکي کوچني زده کړیز مرکزونه باید جوړ شي. نو یو ښه فرصت دی او ښه او اسانه لار دا ده چې هغه ولسوالیو کې چې دوی انټرنیټ یا وسایل یا هغه نه لري، ورته نو ښه خبره دا ده چې په ولسوالۍ کې کوچني مرکزونه د ښوونیز جوړ شي، هلته د برق، انټرنیټ، د ټولو وسایل زمینه برابره وي، دغه ولسوالۍ ځوانان به هلته راټولیږي او هلته به د دې زده کړو نه برخمن کیږي. دغه راز د درسي موادو آفلاین نسخې لکه ویډیوګانې، کتابونه، ځانګړي اپلیکیشنونه باید دغه زده کوونکو ته ورسول شي، ځکه که دا چارې ونه شي نو زه باور یم چې خنډونه به رامنځته کیږي. خو د دغو بهتر او غوره لارې دا ده چې په ولسوالیو کې کوچني تعلیمي مرکزونه جوړ شي، مثلا که یوه ولسوالي یا دوه یا درې څلور پنځه کچیر نشي کېدلی، هغه نږدې ښار ته ولسوالۍ چې دي ښار ته مرکز سره تړلې ولسوالۍ، نو هغو ته بیا یو ښه فرصت دا ده چې په مرکز کې یو سنټر جوړ شي او هغو ته دغه مشکلات حل او هغوی لپاره زمینه برابره شي، نو ښه حل لاره دا کېدلی شي. ځکه په فردي ډول که دوی هر یو ته زمینه سازي کوي، مشکلات یې ورحلوي، نو بیا اوږدمهاله پروسه طی کوي او شاید ستونزمنه او ناممکنه هم وي.
ډیره زیاته مننه هغه لی فخر محمد فخر زای حقمل صاحب. طبیعي ده چې د آنلاین زده کړو او حضوري زده کړو ترمنځ توپیر شته. ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې د ایران له خوا افغان زده کوونکو ته د آنلاین زده کړو بهیر څنګه دی، او که دغه بهیر لوړو زده کړو ته هم وغځیږي څنګه به وي؟
ډېر زیاته مننه خوګانی صاحب، مننه، خوشحاله اوسئ. که څه هم د زده کړو موضوع داسې ده چې په ټوله نړۍ کې دا ثابته شوې ده هغه زده کړې چې حضوري وي او په هغې کې تاثیرات هم ډېر ښه، ځکه چې د پوښتنو ځواب او د تر څنګ د ازموینو طریقې محصل دي تړکې چې په کیفي لحاظ باندې هغه ښه وروزل شي. په افغانستان کې له بده مرغه اوس څومره چې اړینه ده او په کار ده، هغسې د زده کړو کیفیت لپاره په دغه تېرو شلو کالو کې او بیا په دغه دوو کالو یا څلورو کالو کې هومره کار صفن نه دی شوی، خو بیا هم کار روان دی دې لپاره چې د پوهنتونونو د ښوونځیو کیفیت لوړ شي. نو ډېر کله د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنتون محصلین کوشش کوي چې له هېواده بهر زده کړې وکړي. د آنلاین زده کړو په برخه کې په تېرو حکومت کې په آخر کې داسې پرېکړه وشوله چې هغه محصلین چې په آنلاین ډول یې زده کړې کولې، یا هم ځینو خلکو چې په آنلاین برخه کې سرټیفیکیټونه اخیستي وو، د هغوی هغه زده کړې او سرټیفیکیټونه باطل شو. او وجه دا وه چې ځینو خلکو جعلي کارونه په دې برخه کې کول. بیا د دې لپاره یو سیستم جوړ شو، بالاخره په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې آنلاین زده کړې کېږي بیا هم په دې تیرو څلور کالو کې د لپاره زمینې برابرې شوې. ځینو هیوادونو د آنلاین زده کړو لپاره زمینې برابرې کړې او حکومت هم په دې برخه کې همکاري او مرسته وکړله. نو په داسې شرایطو کې ښه ده چې د ماسترۍ په کچه باندې یا د ډاکټرا په کچه باندې زده کړې په آنلاین ډول باندې وشي، ځکه په ماسترۍ او ډاکټرا کې تر ډېره څېړنه کېږي او محصل یا زده کوونکی د هغو میتودونو په اساس باندې چې باید تحقیق وشي هغه اړ کېږي چې په خپله کار وکړي، ځکه د ماسترۍ او د ډاکټرا په دورو کې ډېر استاد محوري حالت نه وي، شاګرد محوري حالت وي. په دې کې نو یو څه د آنلاین زده کړو تاثیرات ښه وي. اقدام ښه اقدام دی، حکومت که په دې برخه کې همکاري وکړي نو دا مؤثر او ګټور تمامېدای شي، خو زه مطمئن یم چې په دې برخه کې به حکومت همکاري کوي، ځکه لکه څنګه چې اوس د لوړو زده کړو وزیر ایران ته تللی، کېدای شي یو تاثیر یو غوښتنه یې همدا هم وه چې په آنلاین برخه کې د ایران روسیې د افغانستان خلکو ته ورکړي چې په دې برخه کې به یو څه اسانتیاوې رامنځته شي، ځکه که چېرته حضوري زده کړې وي هغې لګښتونه لوړېږي او د افغانانو اقتصادي وضعیت دومره پیاوړی نه ده چې په حضوري برخه کې ایران یا نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي. نو د انټرنیټ اسانتیاوې نسبت یا انټرنیټ مصارف نسبت حضوري زده کړو ته یو څه کمې راځي. نو بله موضوع دا ده چې طبعا مشکلات دلته شته دی، څومره اندازه باندې چې ښارونو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، په اطرافو کې او په لرو پرتو سیمو کې د بده مرخه د انټرنیټ اسانتیاوې نشته دی، یا محدود دی یا هم مشکلات موجود دي.
ډیره زیاته مننه هغلی مسعود حق مل چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوردونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. ایران پلان لري چې افغانستان کې له دغه هیواد ستنه شوو افغانانو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابرې کړي. په همدې موخه بحث لرو. بس کې راسره د مسایلو کارپوه غلی مسعود حقمل او لیکواله ژورنالیست غلی فقیر محمد فقیرزاب الماندی. فقیرزاب صاحب، ایران چې د افغانستان یو نږدې ګاونډي هیواد دی، ستاسو په نظر افغانستان سره په کومو تعلیمي او تحصیلي برخو کې کیفیت لرونکي مرسته او همکاري کولای شي؟
یقینا د گاونډیتوب اصل ته پکاتو ز باورې یم چې زمال نظر سره به څوک مخالفت ونه لري. گاونډي باید حد اقل د گاونډي حقوق ادا کړي، البته دو طرفه باید ادا شي. ایران نو دیوخه گاونډي په توګه باید افغان ځوانانو تعلیم د پیاوړتیا لپاره څو مهم اقدامات ترسره کړي. لومړی باید د زده کوونکو لپاره د ویزو اسانتیا برابره کړي. دویم اسناد او نیم لیکنو اسانه کړنلاله رامنځته کی، یعنی پروسه باید سخت نه کی. تر دې وړاندې د دوی دغه د نیم لیکنې پروسه البته په حضوري ډول چې هغه لږ سخت و او لږ ستونزمن و. دریم په خونیزو بنسټونو کې د افغان زده کوونکو داخلي دو لږ ختونه باید کم کړي. که څوک په شخصي ډول ورزي یا مثلا هغه لږ امکانات لري نو هغه ته باید دغه داخلي لګښتونه راکم کړي. بل مهم مسله د بورسونو او د تخصصي سکالرشپونو زیاتولې. هدا اقل دی غونډي په حیث باید افغان ځوانانو ته ایران تخصصي بورسونه او سکالرشپونه زیات کړي. بل د آنلاین او حضوري زده کړو کیفیت لوړ کړي. بدبختانه باید وایم چې په تیر کې ډیرا زموږ استاد سي موږ استاد ثابت ده چې التبه نوم لیکنه شوی و د پوانتون، البته یا د زده کړو د ماستر یا د لیسانس یا د نور برخو لپاره، اما زده کوونکي په وطن کې داخل کیو یوازې امتحان په امتحان به ورته د زده کړو کیفیت زیانمنوي. او بل د درسي ژبې او فرهنګي تفاوت هغه توپیر چې دی کنه هغه باید راکم کړي، ځکه ځانګړي روزنیز برنامه باید دوی ته په لاره واچول شي. دواړو هیوادونو د پوهنتونونو ترمنځ ګډ علمي او څېړنیز پروګرامونه باید پراخ شي. د غرض یو ښه گاونډي په حیث باید افغان زده کوونکو ته د استوګنې، امنیت او حقوقو په برخه کې واضح ملاتړ اعلان کړي، څو دوی وکولی شي په ډاډه چاپیریال کې زدکړې تر سره کړي او دغه راز افغان ځوانان د سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم رغنده او یو مثبت رول ولوبوي.
ډیره زیاته مننه هغه لای فقیر محمد فقیر زای چې زو امر کړ. دوستانو زموږ اوسنی خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو د خپل دوړو میلمنو څخه نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په سپیڅلي رب سپارم. الله ملک.